درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرمانې تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو راپورونه هم لرو لومړی د دې سات خبرونه په فراکه قومي مشاند 15 تنو يرغمل شګو د خلاصون هڅه کوي د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع په خوانی وزیر هارولد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو د خبرونو تفصیل په فراکی قومي مشاند 15 برمته شوګو وګړو د خلاصون هڅې کوي وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراد مرکز په 15 کیلومتري کې د باغی پل سیمه څخه 15 وشتنه او تختول سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلې 19 خوشی کړی او 15 لزان سره بيولې دي د فراد ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي رادیو ته وویل
د باغی پل د 500 متره واخوا ته د طالبان راځي سړک ته یو رفر چې مامور د ولایت کې په وزی په ادارې کې کار کوي هغه شهید کړی دی نور کسان یې ټوله خوشي کړي 15 نفر نور تر اوسه دوی سره دي په هغه 15 کې هم نه کارمند د دولت شته نه که نظامي یا ملکي باش کې بلکې هغه د کلي خلک
د فراد والی دفتر ازادي رادیو ته د مسلې د جزئیاتو لپاره کول وډره وکړه خو تایید کړ چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی وسلوالو طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوال ادارې پر مرستو خبرې کوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ادعا کړې چې په سلو کې نیوی ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروس پاکې شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن ویروس پکې لمنځه نه دي تللي د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګزارن یوشت پیشې ثبت شوې وې دا ویروس وژونکی دی په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېرونې ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1500 کوچنیان سږ کال په دې ولایت کې د ګزارن پر ضد د واکسین له کمپاینه بې برخې شوي دي د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیر شپه د ورپیش ناروغي له عمله په حق ورسید امان الله امیرزای چې د فلم په برخه کې په پراکل وړیز دکري کړی وی لیوی مودې رئیس ناروغ د ازادي راډیو مشانو مردو سوغم او هاشم مومند امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشینی ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده امان الله امیرزی ولس کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ د ایو مودې د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و د خبرونو لازادي رادیو اوري د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل کیږي په دې ډول ایران کولای شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس تجارت ته پراختیا ورکړي د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره کړی و په ایران کې سخت دریځي کړی په دې باور دي چې دا قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د ده غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډېر پرمختګ نه دی شوی دا اختلاف سبب شو چې د امریکا د حکومت یوه برخه پرچاو شي ترامپ پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې بله غونډه د جنوري په شپږمه یعنی نن ورځ په پام کې نیول شوې ده د همداراز لیکلي له څو لسیزو وروسته باید بالاخره د جنوبي په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل شي ښاغلی ترامپ امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره پر پوله کې د دیواله د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 15 میلیارد ډالره بودیجه غواړي خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي د ټرمپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس وویل په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړو ترمنځ غونډه راغنده وه. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هارالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 53 کاله کار وکړ او د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د له پخواني شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتومي فزیک پوه وو او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کیدونکو کروز توغندو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ. او د مصر د چاودیدونکو موادو د شندولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخ ته چاودیدونکي وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه پلازمینې ته نږدې نصر شارګي کې وشوه دوه تنه نور ژوبل شول. دا پیښه د قبطیانو تر کریسمس دوه ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په 10 دا ورځ لمانځي. زموږ شخله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم په ورته مسالو خبرې کړې وې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشرۍ وشي. اجرایی ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړې مننه کړي او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران د اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت ترسره شي. د دسمبر په 16 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی وو. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتګ د کوم سیاسي تغییر معنی لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلی جامع تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دوی ته وروم کړي دي، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بل خواته دوی ډیر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډیر مهم جلوه کړي. چې موږ په افغانستان کې دوی رخ لرو، دوی اهمیت لرو او د افغانستان حکومت، افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی سټ غواړي په دې بازی کې لاس بالا پاتې شي او ځانیان زده سره کې کته چې دغه تحریمات ما سلیل نه کی زه تاسو ته درځ سر جوړوای سم او دوی په سیاسي دګر کې څه فعال دي. په دې کې چې ټول پاکستان د بینلی جامعې په رفاقت او انډیوالۍ ډېر اوږده سابقه لري او غوړه سابقه چې دوی لري غوړه او دا غنی مې ایران هم نه لري. نو په همدا سبب چې ایران پاکستان د هغه دوستی او ملګرتیا څخه برابرداري وړي او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان د وسره مقایسه کوي، مګر متاسفانه نيست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې شایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. کچیر د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال خواو ته وکتل شي، څرګند ده چې امریکا او د غربي نړۍ له ستري برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوه هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
اوس به اجمل تورمان درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې او څه لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي د افغان سولې په تړاو د جدي غونډه چې په همدې ورځو کې باید شوې وای ونه شوه. په سر مقاله کې راغلي ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې به پاکستان، امارات، سعودي، طالبان او امریکا برخه واخلي. افغان چارواکو هم په دې غونډه کې د ګډون ویلي و چې اوس ځنډیدلې او ښایي هیڅ ونه شي. ورځپاڼه د جدید غونډې د نه جوړېدو لامل دا ښیي چې پر طالبانو ډېر فشار و چې باید د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره هم خبرې وکړي، خو طالبانو دا ونه منله. سره مقاله لیکونکي یو بل لامل ته هم اشاره کړې چې هغه سعودي عربستان سره د طالبانو خړ شوي اړیکې دي او په خبرې دوی نه غوښتل چې هغه هیواد ته ولاړ شي. په سر مقاله کې ویل شوي د طالبانو اړیکې هغه وخت سعودي سره خراب شول چې په هغه هیواد کې د دینی عالمانو یوې لویې غونډې په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه ناروا وبلله. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې له امریکا وروسته ډېری جرمنیانو هم له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه کړې ده. په مطلب کې راغلي نږدې نیمایي جرمنان غواړي چې خپل ځواکونه یې کورونو ته ستانه شي. ورځپاڼه لیکي په جرمني کې په دې اړه د یوې ترسره شوې نظر پوښتنې پر بنسټ 48% جرمنان غواړي چې ځواکونه یې کورونو ته ستانه او په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو 90% یې بیا ردوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د جرمني 1300 سرتیري د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د ځواکونو په روزنه بوخت دي. د مطلب د لیکوال په خبره دا پداسې حال کې چې امریکا هم په دې غور کوي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه چې شمیر یې 2000 تنه ته رسیږي وباسي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي هیواد دي کې د افغان سولې لپاره غونډې باید مثبتې پایلې ولري. په سر مقاله کې راغلي د زیاتره کورنیو او بهرنیو سوله دوستو او بشر دوستو بنسټونو او سیاسي شنونکو پام په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د دوه مخي پاکستان پر ژمنو باور یو ستره تیروتنه ده. سره مقاله لیکونکي په ابوظبي کې افغان پلاوي سره د طالبانو د استازو د نه کتلو په برخه کې هم پاکستان ګرم بولي وای دا کار د هغه هیواد او یو شمېر نورو مخرجو هیوادونو په لمسون شوی دی، خو په سر مقاله کې په مشخص ډول د بل کوم هیواد نوم نه دی اخیستل.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره باید زیانمنې سیمې مشخص شي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې د ټولو بنسټونو او عامو خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. نور حل د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزارت وایي د زیانمنو سیمو پیژندنه، د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو نه جوړول او په کورونو او نور ودانیو کې د خوندیتوب د مقرراتو مراعاتول هغه څه دي چې د طبي پیښو له امله له زیانونو مخنیوی کوي. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب عقا فهیم د شنبه په ورځ د طبي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې په یو دوه ورځني ورکشاپ کې وویل د ټولو ولایتونو رئیسانو ته ویل شوي چې د زیانمنو سیمو نقشې برابر کړي. ښاغلی فهیم وایي د زیانمنو سیمو په پیژندلو سره کېدای شي په پیښو کې د زیانونو له رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
کاش خطراتی که یعنی در معبر سیلاب
د ګواښونو کمواله مانه ده چې هلته چې د سیلابونو احتمال وي کورونه جوړ نه کړو، د زلزلې د وقوع په سیمه کې ښار جوړ نه کړو، استوګنځای نه جوړ نشي، که جوړیږي هم کلک او مستحکم دی وي. نو کله چې په یو سیمه کې کیدونکې پیښې تشخیص کیږي موږ هلته کورونه، ښار، استوګنځایونه او روغتون جوړ نه کړو.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر د اورلګیدنې پیښو ته په اشاره سره وویل د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو جوړول ګواښونکي دي او باید مخنیوی وشي. دا څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې مخکې تر دې زلزلې، د غرونو ښویدنې، سیلابونو، واورې ښویدنې